قاسم سولمالنا مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو سرلیکونه یې واورول. که څه هم که غواړئ دا خبرونه بیا ولولئ، د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، پته مو د ازادي راډیو .org. د انټرنیټ له لارې د افغان د ازادي راډیو خبرونې هم صافي اووازي اوریدلی شئ، پته مو د ازادي راډیو .com. د افغانستان د سوداګرۍ پخوانی وزیر انور الحق هدي وایي د ملي یووالي د حکومت مشران د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. اهدي دا څرګندونې د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې کړي، چې د خبرونې په وروستۍ برخه کې له بل د انصاف په لټه کې له اونیس پروګرام سره یو ځای درته خبرو. خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. روسي الوتکو په سوریه کې په لږ تر لږه اوو ځایونو بمباري وکړه. موسکو وایي چې د اسلامي دولت یا داعش وسله والې په نښه کړې دي، خو یو شمېر لویدیځ ډیپلوماتان بیا وایي چې روسي الوتکو هغه سیمې ویشتې دي چې هلته داعش نشته. تفصیل د احمد شبر په رپورټ کې.
روسي په سوریه کې هوایي برید کړی دی او وایي چې داعش یې په نقشه کړی دی، خو لویدیځ چارواکي شک لري چې د بشار الاسد مخالفانو د ځپلو لپاره یې بمباري نه وي کړې. د روسي د دفاع وزارت ویان ایګور کاناشینکوف وویل روسي جنگي الوتکو پر هغو سنگرونو، موټرو او مرکزونو تیره ورځ بمونه وغورځول چې ماسکو باور لري چې دا د داعش و. د سوریې دولتي تلویزیون لږ تر لږه د اوو سیمو نومونه یاد کړل چې روسي الوتکو پرې بمباري کړې ده، چې په دغو کې د حمص او حما ولایتونه شامل دي. د امریکا متحده ایالاتونه داسې باور کوي چې روسي جت الوتکو حمص ته نږدې هدفونه په نقشه کړي. همداراز امریکایي چارواکي شک لري چې په دغه ځای کې د داعش وسله والو. د سوریې د ملي ائتلاف مشر خالد خوجه په ټویټر کې لیکلی دی چې د روسي الوتکو په بمباري کې لږ تر لږه شپږ دېرش ملکیان وژل شوي او هغه ځایونه بمبار شوي چې هلته داعش او په القاعده پورې مربوط ډلې نه وي. د سوریې ملي ائتلاف هغه پوزیسیون دی چې مشر یې په ترکیه کې دی او لویدیځ ملاتړ کوي. خالد خوجه زیاتوي چې روسي الوتکو هغه سیمې ویشتري چې خلک یې له یوه کال راهیسې دغه ځایونه له داعش څخه ساتي. بل لور ته رویټرز اژانس د یوه فرانسوي ډیپلومات په وینا خبر ورکوي چې روسي الوتکو تر داعش اپوزیسیون ډلې ډېرې په نقشه کړې دي. په لویدیځ کې یو شمېر سیاسي څېړونکو هم ویلي دي چې د حمص شاوخوا داعش نشته. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې غونډې ته چې مشي د روسیې په غاړه وه، د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د چهارشنبې په ورځ وویل چې ماسکو دې ته چمتو دی چې د امریکا په مشي له ائتلاف سره چې په سوریه کې د داعش پر ځواکونو بمباري کوي په ارتباط کې وي. لاوروف بیا پر ګډو هڅو ټینګار
وکړ.
کله چې د داعش پر ضد ګډ عملي پلان جوړوو، موږ کولی شو چې د دغې مؤسسې ملګرو ملتو چې د جګړې د کمیټې د مشي حیثیت لري له امکاناتو ګټه واخلو. په ځانګړي ډول هغه وخت چې کله د امنیت شورا د غړو هیوادو پوځي څېړونکي دا غواړي چې په سیمه کې د تروریستي ډلو پر ضد ګډې هڅې
وشي.
روسي الوتکو وروسته تر دې په سوریه کې بمباري وکړه چې د دغه هیواد د مشرانو جرګې اکثریت ولسمشر ولادیمیر پوتین ته واک ورکړ چې په سوریه کې له قوې استفاده وکړي.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د یوویشتمې نېټې څخه د ماښام په اوو بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو.
اوس د ازادي راډیو خپرونې اورئ. د ازادي راډیو خپرونې مو شیبه په شیبه د افغانستان سیمې او نړۍ له مهمو پیښو خبروي. د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو که ازادي راډیو واورئ، د افغانستان او نړۍ له مهمو پیښو خبریږئ. اروپا ته د کډوالو او پناه غوښتونکو لړۍ همداسې دوام لري. په دې کې اکثره هغه کډوال چې اروپا ته ځانونه رسولي دي د سوریې وروسته ویل کېږي چې افغانان دي. یو افغان سړی چې دا کوي د 110 کلونو دی له خپل کورنۍ سره یو ځای جرمني ته رسېدلی. دا خبر د اتریش په پوله په پاساو خارګوټ کې جرمني پولیسو پرون ورکړ. سالم احمد صالح نور جزئیات وړاندې کوي.
دغه افغان سړی چې راپورونه وایي په سترګړون دی او د خبرو کولو توان هم نه لري له خپلې کورنۍ سره یو ځای جرمني ته رسېدلی دی. د ده د کورنۍ نه غړي دي چې په هغو کې څلور کوچنیان او یوه امیندواره ښځه هم شامله ده. د دې افغان سړی لور وایي چې پلار یې 110 کاله مخکې یعنی د 1915 میلادي کال د جنوري په اول نیټه زیږېدلی دی. د جرمني خبري اجنس لیکي چې د دې افغان سړی د زیږېدو نیټه ځکه نسی چک کېدلی چې له دې کورنۍ سره په دې اړه اسناد نسته. یو ترجمان ویلي چې دغه نیټه او د دې سړی عمر شاید دقیق وي ځکه دی د تک په وخت کې امسا لګوي او د کمزوري له کبله ډیر ورو ګامونه اخلي. د دې سړی 60 کلن لور وای. دوی له بغلان ولایت ته خپل سفر پیل کړ چې یو میاشت وخت یې ونیو. د دې کورنۍ نارینه غړي د دې زاړه سړی په انتقال او تک کې مرسته کوي. دغه کورنۍ وای وروسته له هغې چې وسلوالو طالبانو درې ورونه ووژل، دوی مجبور شول چې اروپا ته د کډوالۍ پریکړه وکړي. په وروستیو کې اروپا ته د هغو کډوالو شمیر زیات شوی چې له افغانستان، عراق، سوریې او نورو هیوادونو ور روان دي. د ملګرو ملتونو تازه ارقام وایي روان میلادي کال د هغو کډوالو شمیر 15,00,000 ته رسېدلی چې د مدیترانې د لارې اروپا ته رسېدلی، چې د دې شمیر څه باندې 50% برخه کډوال د سوریې دي.
و مرزل چې اروپایي هیوادونو جرمني ته د هغه افغان د رسېدو هغه افغان هم خپل ځان رسولی چې ادا کوي د 110 کلونو دی. د افغانستان د سوداګرۍ پخوانی وزیر او د افغان ملت ګوند افتخاري رئیس انوار الحق احدي وایي چې د نورو په همکارۍ به د حکومت ضد سیاسي اپوزیسیون جوړ کړي. ښاغلی احدي ازادي راډیو ته وویل چې د اپوزیسیون له جوړولو د سیاسي اپوزیسیون له جوړولو اړتیا ځکه اوس لیدل کېږي چې حکومت د ملي یووالي حکومت سمه پالیسي مخته نه ده نیولې. د ښاغلي احادي سره مو د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې خبرې کړي دي چې د انصاف په لټه کې له اونیس پروګرام وروسته درته خبرو. خو اوس پام وکړئ د انصاف په لټه کې اونیس پروګرام ته چې حمید هارون عثمان ترتیب کړی دی.
د انصاف په لټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورځ تیر شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زورې دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازریف ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د پروان ولایت د باګرام ولسوالۍ اوسیدونکو ته ځانګړي کړي چې وایي زورواکو یې ځمکه غصب کړې ده. عبد القاهر وای چې د ځمکه د باګرام د هوایی ډګر شاوخوا سیمه کې موقعیت لري او کله چې د غختل چخ په ځمکه له دغه زورواکو څخه ونیسینو هغه یې دباولې ده او د پروان په حکومتي ادارو کې د دغه څوک ناوړي.
یمو نوم عبد القاهر ده.
لکم زنه خبر کوي
د ولسوالی باګرام نه د دان میدان نه
ستونزې مو څه ده؟
مونږ جایداد نیولې ده، مونږ لپ کوب کړې ده، نظری ډاکټر لرو دوسیې سارنوالی بګرام کې ده، نفر څوک نه جلبوي.
چا ستاسو ځمکه غصب کړې ده؟
یو نفر او امین الله نام لري، یو بل هغه و چراغا نوم نوم یې و هغه لال هغه ورفه دلوده هغه ورفه مرفه تیګه و هر شی واخیز لال. اما امین الله نام فنگار ده، لک زوراور ده، هغه پاته ده، توک زور نرسید.
تاسو له هغه نه ځمکه د بیرتنیولو اڅه کړي؟ هغه یې څاک سلام ال خود لیده.
ما یو وخت مونته هغه متویل چې هغه سند دولت سند ما ورته ورکا، اما یو زوی میده یو خزه میده هغه ته ما ورکلی ده. دا هغه دا خزه می کله دا چې یو ما قرار اوسه قرار دا وهل ورکړی دا مونږ زه نه وم په پروزه کول په روزه کې تر اوسه یو مونږ کار تصفیه شوی نه ده په جنجال ای.
عبدالقایر خان دولتي مقامات ته تاسو مراجعه کړی دا؟
دوه دوسیه په هغه کې ولسوالی کې ورکشت یو ګل عریضه مې وکړه د حیات نه راغی د هغه نه د پروان نه دا عریضه تر اوسه هماغه چې پاتې ده په څارنوالي کې.
اوس څه غواړئ دغه زورواکو چې ستاسو ځمکه یې غصب کړې ولې څارنوالۍ ته نه حاضرېږي؟
نه حاضرېږي، څوک غم یې نه خوري، مونږ غم نه خوري.
اوس څه غواړئ دغه کسانو چې یا دغه کس چې تاسو ځمکه یې غصب کړې ده او تاسو وایې زورواکی دی ولې څارنوالۍ ته نه حاضرېږي؟
څارنوالۍ هغه نفر هېڅ حاضر څوک حاضر کړی نه ده په هغه کې ولسوالۍ کې، خو نه راځي هغه خو زور لري.
ولې څه وایي د امنیت قومندانۍ څارنوالي څه وایي چې ولې دینه راجلبی یا نه راغواړي، ولې اجرات نه کوي؟
امنیت قومندان څو واره عامه سره امنیت پرون ورته ویل چې هغه ته اجرات وکړه، چې اجرات نه کوي.
امنیت قومندان څه وایي؟
خو معاونین هغه څوک چې ده معاونین خویشاوندان دي، زور نه رسېږي.
یعنی زور پرې نه رسېږي په دغه زورواکو؟
فقط هغه یمونږ نسل په هغه کې حاضر کړي په څارنوالي کې، یمونږ دوسیه په څارنوالي کې ده، څارنوالي چې هغه شي هغه حاضر شي یمونږ کار انشاءالله هغه کېږي.
مونږ دغه ستونزه چې ولې د عبدالقاهر ځمکه زورواکو غصب کړې او ولې د دغه سیمې چارواکي چپه خوله پاتې او د ځمکې غصبونکي نه جلبوي، د بګرام له امنیت قومندان محمد معصوم فرزایی سره طرحه کړه.
تر اوسه زموږ دفتر ته نه دی راغلی، نه یې موږ کوم جلب لیدلی او نه یې کوم اسناد او شواهد موږ ته راوړي. شاید تاسو به په دې ښه وپوهېږئ او معلومات به ولرئ چې د هوایي ډګر شاوخوا دولتي ځمکې دي، ټولې حکومت پورې اړه لري. خو دا چې د ده ځمکه په کومه برخه کې ده چا غصب کړې، موږ سل په سلو کې د ده په خدمت کې یو. رادیسی زموږ دفتر ته، موږ الحمدلله پولیس هم لرو، جنایي هم لرو، څارنوالي هم لرو، قضا هم لرو. موږ یې نیسو، د قانون منګولو ته سپارو. له دې عمله چې د ځمکې غصب حقوقي مسله ده، که حقوق هم موږ ته جلب راکړي یا څارنوالي موږ ته جلب راوړي، موږ په دواړو سترګو موږ حاضروو، د قانون منګولو ته سپارو. تر اوسه موږ ته مراجعه نه ده کړې. راویلېږئ، زموږ د ټلیفون شمیره ورکړئ، له موږ سره دې اړیکه ټینګه کړئ. هر شبه چې راسي موږ په خدمت کې یو.
الله دې مو د خدمت چستیم.
ویل کېږي چې د پروان لامنی قومندانۍ تاسو ته سپارښتنه شوې چې د دغه کس ستونزه اواره کړئ. د ده اسناد تاسو ته راجی شوي دي. دوی په خپلو خبرو کې ادعا کوي چې زه قومندانۍ ته هم ولاړم، وایي د قومندانۍ زور پر دغو کسانو نه رسېږي. البته د بګرام امنیت قومندانۍ ښایي دی وایي ځکه چې په سیمه کې ډېر نفوذ لري. نو تاسو په دې اړه څه وایئ؟
د قانون
له مخې هیڅوک زورواکي نه سي کولی. که د قانون په وړاندې د ده دوسیه پاکه او صاف اوسي، کومه ستونزه ونه لري، هیڅوک د قانون په وړاندې پښه نه سي بندولی. تر اوسه د بګرام په ولسوالۍ کې داسې کوم زورواکی د پولیس په وړاندې نه دی درېدلی چې زورواکي یې ښودلی وي. خلک د خلکو استازي، وکیلان، مجاهدین د مجاهدینو استازي، دیني عالمان، د سیمې اوسیدونکي، ملکان، ټول له پولیسو سره همکار دي. شاید چې تاسو به خبر یاست چې سمو د مخې شاوخوا 2000 یا 3000 کسان ټول سول، له پولیسو نه خپل ملاتړ اعلان کړ. هیڅوک داسې نسته چې د پولیس په وړاندې ودرېږي او زورواکي وکړي، یا داسې وي چې موږ هغه حاضر نسو کړی. کوم کسان چې له سیمې تښتېدلی وي، یا له سیمې لیرې وي، یا فراری وي، نو ویاله یې نسم. خو دی راولېږئ، زموږ دفتر ته دې راسي، هر څنګه چې وي اسناد یې ګورو، موږ یې حاضروو.
یعنی کله تاسو ته درشي؟
هر شیبه، حتی د جمعې په ورځ یې رخصتي ده. هر ګړی چې راسي، زه خپل په دوامداره توګه په وظیفه کې یم، په خپل دفتر کې یم، هر کله د دوی په خدمت کې یم.
تاسو ژمنه کوئ چې له عبدالقاهر سره به مرسته وکړئ؟
سل په سلو کې. تاسو بیا له موږ سره اړیکه ونیسئ، کولی سئ دغه قضیه په دوامداره توګه وڅېړئ، که اسناد یې پاک وي او دولتي ځمکه نه وي. په بګرام کې پر دولتي ځمکو جنجال دی، یو پر بلې جعلي اسناد جوړ کړي دي، ځمکې خرڅ کړي دي، هغه نسو ویلی. هغه موږ لوړپوړو مقامات ته سپارو. چا چې د دې پر ځمکې زورواکي کړی وي او اسناد ولري، د ده اسناد پاک وي، د څارنوالۍ او محکمې جلب ولري، نو موږ یې سل په سلو کې حاضروو.
تاسو هم کولی شئ یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو خپلې ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخش از شما داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخوا امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په چپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندې توګه له دریونه تر پنځو پورې.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونې درنو مینوالو، د ځل مو غوښتل چې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د پوخانی وزیر او دغه شان د افغان ملت ګوند د افتخاري رئیس ښاغلي انوار الحق احدي سره یو مرکه ولرو. ښاغلی احدي، مننه چې موږ ته وخت راکړل د مرکې لپاره.
تشکر تاسو نه.
احدي صاحب، پیل به له دې نه کو چې ډېر ځله لیدل شوي چې د اوسمهالي حکومت په مخالفت کې تاسې درېږئ، په ځینو مواردو کې حتی په ځینو مظاهرو کې مو هم تاسې خبرې اورېدلې دي. ولې آیا اوسمهالی حکومت کومې ستونزې لري چې تاسې د دې پر ځای چې تر څنګ ودرېږئ په مخالفت کې درېږئ؟
خو د اول په دې مظاهرو خبرو کو، مظاهرې خبرې دي افغانستان د تذکیرو په باره کې، اوس هلته د افغان کلمه د ملي هویت په صفت باندې صدا باید راسي. متاسفانه کوم قانون چې ډاکټر صاحب غني توشي کړی دی په هغه کې دا کلمه نشته. سره له دې چې موږ ورته ویلي وو چې دا باید پکې اوسېږي، او د وعدم کړی وه چې دا کلمه به حتما صدا پکې وي، او زه به داسې تذکیرې پرې نه ږدمه چې دا کلمه پکې نه وي. خو بیا هم د هغه قانون توشي کړی دی چې دا کلمه صدا پکې نه اوسېږي، او څو ځلې وعده یې وکړه چې دا به دی جوړ کړي، خو نه دی جوړ کړی. او په دې حساب باندې مظاهره وه. زه هم په همدې عقیده یم چې باید د افغان کلمه په کې اوسېږي، او نو په دې اساس باندې ما هم پکې اشتراک دي نو کې خپل موضع په ډېر علني ډول ورته رقم بیان کوم چې په دې کې د افغانستان ډېر خلک ممدن دي شي هغه دي طرفدار دي. او خو په نورو ساحو کې هم چې دا ما خپل مخالفت د اوسني حکومت سره ښودلی. زه د دې حکومت خصوصا د ډاکټر صاحب غني د ټیم غړی وم، او موږ امید داو چې دغه د کلیسه په دوره کې نظام جوړ شي، سیستم جوړ شي. ولې په اخر دوه کلو کې لږ څه خرابیانې هلته هم صدر راغلي، او زموږ امید داو چې د ډاکټر صاحب غني تر مشرۍ لاندې باندې ځینې اصلاحات او ریفورمونه صدر راسي چې هغه نظام نور هم صدر قوي شي، او د افغانستان کې استقرار صدر راسي. ولې متاسفانه په تېر د تېر کال کې موږ ولید چې دغه ارمانونه نه داسې په جای سوي نه دي، بلکې موږ ته ماته داسې ښکاري چې په اول کې هم داسې عوام فریبه هغه وعدې وي چندان صادق نه وو. د غوتل لپاره
تاسو په اول کې حدیث د ختم نه بیل شوي، ولې څه موضوعات ول چې مثلا د ختم نه تاسو
بیل؟ دا موږ ته وشته تقریبا موږ بیلتون د دې نه تقریبا یو دوه میاشتې لکه
وو. ولې څه موضوعات؟
خو دا غل لپاره زوایي مکنه چې اده مثلا په اقتصادي چارو کې دوی په ناکابینه کې یو اقتصاد پوه سین نه لري. په داسې حال کې چې اقتصاد زموږ بالکل خراب دی، منګه د ديار له سفر څخه لول لپاره په اوسط ډول زمون اقتصاد وده په اوسط ډول باندې 9% و. دغه یو تیر یو کال کې زمونږ اقتصادي وده منفي شوې ده.
هلته چې ولسمشر وایي چې د دوی ډیر کار مثلا همیشه چې ولسمشر خبرې کوي په اقتصادي برخه کې د دوی
خو نه وخت وګورو، واقعیتونه ته وګورو، کنه واقعیتونه ته وګورو. وز لار سي بانک مرکزي نه پښتنو کوي، د احصایي مرکزي نه پښتنو کوي، د آی ایم ایف نه پښتنو کوي، او زه دا تمام سي د احصایي مرکزي ارقام ممکن څه ډیر دقیق نه وي کی. زما په عقیده نه وایي دا سي رشد زمونږ منفي ده، بلکې قوي منفي ده. امکان لري 50% تر 100% پورې زمونږ اقتصاد را چې څه وي په جګړي د څه په مخرج شي. افغاني ته تاسو ګورئ چې 20% کړی دی، تنزل کړی دی، او دا تنزل هم دی عمو داس خلق په صورت عموم په حکومت باندې اعتماد نه لري، ځکه دا هغه فکر راغلی دی تنظیم راغلی. ان دې کې کته ډالر هم سره خرج کې ممکن افغاني سره ډیر کومکونی سي، او څه به کومک سي د سورز لپاره. ولی خلق په صورت عموم په حکومت باندې نور هغه نه لري. نو څه فکر
کوي حدیث په
چا دې په ځای چې مثلا هغه وایي چې یعنی اقتصادي مثلا بیکاری د خپل ارقام سره کاری چې 30% زم نه زیاته سوي ده په دې کې. نو اقتصاد په دغه ډول دی، امنیت په دغه ډول دی، سیاسي مخالفت صلاح مخالفت خو دغه نتیجه تر رسیدلې چې په هر کال پوري کې یو څو روپنځه ولایتو کې بسده تکو پوکو صاحب لی بسده وي. اوس ټول افغانستان څه ده خبرېدلې دي امنیتي هغه شای چې مصالح مخالفین دي. خو اخو په دې حالت باندې حتی امنیت سي دي جنايي امنیت سری جنایت کارانو لخوازی نتایج اهم زیاد سوای اختطاف فوق العاده سر زیاد سوای ده رهگان زیادی سویدی و غیره و غیره رشوت و داغ دوی پخپل موسسات سده و سوایی امکان داری دو چند سوایی بین ملی موسسات هم موسسات زیاد سوای ده رشوت زیاد سوای ده انتخاب پرسنل هم لیاقت پر اساس بنده نده دوی چور خپل ملگری سده حق کلی ده تاکلی ده اجندا شخصی ده بالکل خپلوان و ملګری دي چې دوی په مجوینو باندې سره کړی دي تاګ په دې اساس چې موږ له دوی جنا راستلو ورنه لا خپل زورنه غاستوای ما
بل څه دا به اساس مخالفت به څه زه ونی سي وایي مخالفت ته ولاړ یو کنه مثلا د دې ترشا ځنی برنامه هم دي واړې پوزیشن جوړ کړي واړې چې مثلا نور پروګرامونه ولري واړې د نور کسانو سره په ګډه باندې آیا کوملار ورته لاري
او نه طبعا مونږ یعنی تنها کریټیک او نقد نه کوو چې مبصر اوسېږو او تنها یوازې سر نقد وکړو مونږ پیغام جامع ته دا دی چې دا حکومت ناکام حکومت دی او د دې حکومت په ناکامي کې مونږ ټول لږ لوی خطر سره هغه اوسېږو مواجه همدغه اوس اضطراري حالت دی
نو ولس مو وایي چې دغه ناکامي کې خو تاسې هم ښکېل دی ځکه چې تاسې په کمپاین کړی دی حکومت ته رسولو ته تاسې په دې واک کې رسولو ته مثلا تاسې هم صحیح یې چې دوی واک ته ورسول
پاین کړی دی موږ ګوره موږ د دغه حکومت د وحدت ملی د دې طرفدار نه وو موږ د یو اکثریت حکومت طرفدار ما خپل نقش نظر دی کې دا اوس د دوم ځل لپاره که بیا انتخابات کېږي وی که دغه جوړه مه کوه بیا چې جوړه وسوه بیا چې جوړه بیا نو دوی مسؤلیت ته څه کار هغه وکړي که یې نشي کولی نو بیا نه وجدان هم باید څه د جامعې ته وړاندې شي اوس موږ دا کار نشو کولی زموږ ورته هغه دا ده چې وروره دغه اوسنی حالت آیا دا دې ته تاسو کامیابي وایئ که نه وایي که کامیاب نه اوسي ستاسو مسؤلیت څه شی دی مسؤلیت تاسې دی چې جامعې ته ووایئ چې موږ ونه سوای کولی زموږ موقف دغه دی ورته او په هغه اساس باندې جامعه زما په عقیده زما پیشنهاد دا دی چې کله سره انتخابات چې ده وشي او یو نوی لیډرشپ
فکر کوئ چې انتخابات زمینه مساعده د ولسي جرګې انتخابات ونه شول ځکه چې وایي نه ورته پیسې وي نه ورته زمینه مساعده وه نو څنګه به دی
خو تا خپله هم دوی ناکامي ده د ولسي جرګې د انتخاباتو نه کېدل د دوی ناکامي ده دنه پیسو درلودل هم د دوی ناکامي ده ښه نو په دغه صورت سره که ته قانون نشي عملي کولی او پیسې هم سره نه لرمه نو خیر خپل معذرت خو وغواړه خیر ته پسې د لس کاله نور به هم سره انتخابات نشي کولی خلک په در سره ناست اوسي
فکر کوئ چې معذرت د حل لاره ده
ولې نه ده طبعا معذرت چې یو نوي حرکت ته سره لاره پیدا شي قانوني لاره پیدا شي
نه اوس تاسې انتخابات وړاندیز کوئ انتخابات څه ډول مثلا بیا راشي په کوم دلیل باندې آیا وایو چې دا انتخابات چې وشول دا ناقص ول دا
مخکې له وخت نه انتخابات هر چېرته کېږي په یونان کې نه میاشت مخکې انتخابات وسو تېر هفته بیا له سره انتخابات وسو ترکیه کې درې میاشتې مخکې انتخابات وسو ناکامي پکې راغلله
نه دا زمینه څنګه برابرولی شي د انتخاباتو لپاره
هغه د دوی کار ده هغه د حکومت کار ده که یې نشي کولی نو ودي وایي چې زه هغه وظیفه هغه شی چې زما مسؤلیت ته زه هغه نسم کولی بل چاته داسې لاره پرېږدي چې غوی وکړي
نه حکومت وایي چې موږ یې نشو کولی راځي انتخاباتو کې نور بل کس وټاکي داسې وایي حکومت
د ځینې شیانو لپاره مسؤلیت لري کله چې حکومت خپل مسؤلیت نشي په ځای کولی په هغه صورت سره باید دوی سره جامعې ته ووایي چې دا مسؤلیت نسم کولی هغه قانون نن ورته ویل شوي دي چې څه کېږي
تاسو مخکې وویل چې واقعا دوی څه پروګرامونه به لرئ مخالفت کسوی څه دي پروګرامونه هم په راتلونکي کې
څه کوي موږ اول پروګرام خو تاسې موږ خلک خبر کړو چې دا حکومت ناکام حکومت دی او دا حکومت باید څه دی دې په ځای باندې بل حکومت باید څه درشي
یعنی فکر کوئ چې هغه څه چې تیریږي خلق به نه خبريږي چې دا حکومت کامیاب دی یا ناکام دی په هر حال کې خلق دې شایدان کې حکومت کامیاب وي که ناکام وي نو آی آی پس په واځ خبرولو باندې خو
خلق په شتات مخابل کې لرو چې تازه انتخابات به درته دي یعنی حکومت بدلون به درته
تاسو حکومت هم بدلون وړي او حکومت باندې برته انتخابات زمينه هم برابر ور وړي
یعنی هغه حکومت هر ځای کې هغه حکومت څه دوره خلاص شي یا هغه حکومت څه هغه کوي انتخابات کوي اخه انتخابات خو باید مستقل کمیسیون له خوا ځي نه سيدي وسی او دې متاسفانه هم ی نه دی جوړ کړی یعنی کچیرته حکومت خپل وظایف په سر سره صحیح سره ورسېږي دا هیڅ کوم مشکل نه دی چې خبر حال حکومت شفاف انتخابات وکړي او په ځای کې یا دا حکومت به تر اوسه یا په ځای به څوک ستراس
هغه چې په روسي پښتنه هغه دا چې اوس چې تاسو په مخالفت کې د اوسمهال حکومت ولاړ یو یو مبارزه مو پیل کړی دا مبارزه ګوندی مبارزه ده نور ملګری هم در سره دی آیا د پخوانی حکومت
زنی کسان چې وار وار باندې دا موضوع مطرح شوی ده چې غواړي چې مثلا یو موقت حکومت جوړ کړي یا بیرته راشي واک په خپل لاس واړي، داسې یو حرکت دی. څه ډول یو مبارزه ده اوسنی چې تاسو پیل
ما تاسو ته تکرار نه وویلې چې زه فکر کوم دغه فعلي حکومت تغییر ته ضرورت دی. دا تغییر زه طرفدار یم چې د انتخاباتو لخوا په مشروع ډول باندې صدر راشي.
آیا ګوندي مبارزه ده؟ افغان ملت ګوند خوانه ده؟ آیا پخوانی کسان د پخوانی حکومت تاسې پخوانی کابینې ملګري دي در سره؟ آیا نور څوک دي؟ آیا پخوانی جهادي مشران دي؟ څوک دي په دغه مبارزه کې ستاسو تر څنګ ولاړ او که نه یوازې ځان ته مبارزه ده؟
نه، د افغان ملت ملګري خو موږ سره شته دي، په دې کې تر اوسه پورې داسې رسمي موقف د افغان ملت لخوا زمونږ نه دی اعلان شوی. په دې کې خو طبعا موږ د هغو سره شته بحث کوو، له نورو خلکو سره هم شته غږېدلي یو، تر اوسه موږ په رسمي ډول تر اوسه پورې کوم یو اپوزیشن نه دی جوړ کړی چې وایي پلان لاین له موږ
جوړوي.
زه قصدرم چې هغه وکړو، اما له نورو سره په هغه کې په همکاري کې زه خپل فکر کوم چې ضرورت اپوزیشن ته ده. په دې جامعه کې، په دې سیستم کې فعلا یو اپوزیشن نشته. هغه چې اپوزیشن و هغه جز د حکومت سره سوی دی او د حکومت پالیسیګانې باید نقد شي. زه فکر کوم حکومت د خپلو پالیسیګانو د منطق په توضیح کې کم راغلی ده. دا که د سولې منطقي هم څه ناکام سوی دی، دا که د اقتصاد منطقي هم څه ناکام سوی دی.
یوه وروستۍ پوښتنه هغه بله شي که حکومت مثلا وایي چې مثلا موږ همداسې دوام ورکوو، په هغې وخت کې به د حکومت د مخالفینو چې ستاسې هم یو غړی دریځ به یې څه وي؟
نو خدای دې وکړي چې دغه حالت ته ونه رسېږي، ځکه چې په هغه حالت کې ممکن وي تشنج په جامعه کې نور هم څه زیات شي. زه پیشبیني نه شم کولی چې حالت پسې به څه وي، فقط دغه عمومي ویلی شم چې حکومت د خلکو مشروع غوښتنې ونه مني او د قدرت په ګدۍ باندې ناست اوسېږي، نو څه بیا پیشبیني داسې صحیح نه شم کولی چې څه به واقع شي، خو ښه به نه وي.
مننه، کور ودان، ژوندي اوسئ.
تشکر.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 ازادي راډیو واوري.